سلامونه وخت په کابل کې د مخم شپږ بجې شوې ل ازادي رادیو سره روانه نیم ساعته خبری مجله ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هر کله کوم په روان نیم ساعت کې د غنو نورو خبری موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې او په دې برخه کې د شته او ننګونو پړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په سرګندونو د راپور سربیره په دې تړاو د یو تن کارپو سره مرکه او د سوتنو کابل خاریانو نظرونه اوریدل شي. په نورو راپورونو کې مو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر په ګډون د دغه فدراسیون د یو شمېر نورو مسولینو د دندو د ځنډېدو له موضوع هم خبرو، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د اداري اصلاحاتو کمیشن تر اوسه په شفافیت سره شاوخوا 2000 کسان دولتي پوسټونو ته ګمارل دي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر په ګډون د څلورو لوړدمه مسؤولانو وظیفې وځندول شوې او د ایران حکومت وای په چابهار بندر کې د وروستۍ حمله په تړاو لس مشکوک کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د اداري اصلاحاتو کمیشن تر اوسه پورې په شفافیت سره دولتي پوسټونو ته شاوخوا 2000 کسان ګمارل دي. ولسمشر غنی چې د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا کوله، د افغانستان په قضایي او عدلي برخو کې هم د ملي یووالي د حکومت د اصلاحاتو یادونه وکړه. د ښاغلي غنی په وینا هغه څوک چې د اصلاحاتو مخالفت کوي ملي ګټې نه بلکې خپل شخصي ګټې پالي.
پاسته سپتمبر لیولسم نه افغانستان سره ډیره سخت مینه و، میلیاردها ډالر را بود، ولی این وگوبو ایار نیست، ولی مو سرکونه جور نیست، ولی ده زیب بنا که کنون نیست، زکر مو ده پیسون مدیریت رو میکن. شخصی گتی که ملی گتو بانده ترجیح ورکل نتیجه داوه سن نه نوی پختنه که مو خودر سر برست او کرلا تاس زانده چو کن او دا پختنه تا باید مو سوق بارن.
محمد اشرف غنی ویل د تدارکاتی شورا د غونډو په لعمله بدلون راغلی دی او نن د افغانستان د تدارکاتو سیستم د الکترونیکی کېدو په حال کې دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس په ګډون د دې فدراسیون څلور لوړدبه مسؤولانو وظیفې وځندول شوې. دا ګام د هغو اداو په اړه د پلټنو په لړ کې پورته کیږي چې د فوټبال د فدراسیون د مشرتابه لخوا د نجونو د ټیم د یو شمېر لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه شوې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
جهت تامین بهتر عدالت و جلوگیری از اخلال در پروسه تحقیق، وظایف اعضا و رئیس فدراسیون که شامل رئیس فدراسیون، معاون فدراسیون، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال، همچنان مسئول کمیته دروازه‌بانان و مسئول ارتباطات ولایتیشان بود و تعلیق آمده.
دا حکومت په امر د فوټبال د فدراسیون له لوړدبه مقاماتو ورسره هغې تحقیقات پیل شول چې د نجونو د ټیم پخوانی مدیر خالد پوپلزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د فدراسیون د رئیس په ګډون یو شمېر مسؤولان تورن کړل چې لوبغاړي په جنسي ډول ځورولې دي. د فاریاب امنیتي مقاماتو د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې پرون ناوخته 25 وسلوال طالبان وچل شوي او یا ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل، پرون ماښام دولت آباد ولسوالۍ کې طالبانو د بازار په لمنه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د دې په وینا امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 11 کسان وشل او 14 نور ژوبل کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران حکومت وای په چابهار بندر کې د ورستې حمله په تړاو لس مشکوک کسان نیولې دي. د ایران د پولیسو مشر حسین اشتری نن دولتي خبری آژانس ایرنا ته ویل، ښه شواهد موندلي دي او هیله ده چې د برید اصلي طراحانو ته ورسیږي. د سیستان بلوچستان ایالت په چابهار کې د پنجشنبې د ورځې موټر بم چاودنې چې د پولیسو یو مرکز سره نږدې وشوه، د دوه افسرانو په ګډون شاوخوا 40 کسان ژوبل کړل. د انصار الفرقان په نوم یوې سنی وسلوالې ډلې د چابهار د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له ولسمشر غوښتي دي چې د فرانسې په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. ژان لودریان وروسته تر هغې دا غوښتنه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ د پاریس د روانو مظاهرو په اړه پرله پسې ټویټونه وکړل او د پاریس د اقلیم پر نړیوال تړون انتقاد وکړ. ولسمشر ټرمپ د پاریس مظاهرو ته په اشاره په خپل ټویټ کې ویلي، په پاریس کې سخت ورځ او شپه ده، کېدای شي د دې وخت و چې د اقلیم د خندا وړ او پر مصرف موافقه پای ته ورسول شي او د مالیو د کمولو له لارې خلکو ته بیرته پیسې ورکړل شي. د فرانسې یو شمیر سیاسي ګوندونو او شخصیتونو هم د ټرمپ پر دې خبرو سخت انتقادونه کړي دي. بلورته په پاریس کې زرګونه بلوازد پولیس د مظاهرچیانو پر وړاندې چې د تیلو د مالیو د لوړېدو په اعتراض کې راوتلي تصفوي عملیات مخته وړي. او د ارمنستان خلک نن د خپل هیواد د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. په ارمنستان کې نه میاشتې وړاندې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم پر ضد سلګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې چې په نتیجه کې د سر سرکیزیان حکومت ړنګ شو. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف به د نننیو انتخاباتو ګټون کوي. پاشینیان چې د فساد پر ضد مخکښ خبریال بلل کېده د پخواني صدر اعظم پر ضد د مظاهرو مشري کوله. نوموړي د ارمنستان د سیاسي بحران د حل په هدف له وخت نه مخکې پارلمان انتخابات راوبلل، خو ویلي دي چې تر هغې به د سرپرست صدر اعظم په توګه کار ته دوام ورکړي تر څو چې خلک نوی صدر اعظم انتخابوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ، پته ده www.azadiradio.com. دا هم د دې خبرونه یو شمیر مهمو مطالبو موضوعاتو لړیک. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سره د نړیوالو لخوا شوې مرستې په سمه توګه نه دي مدیریت شوې.
میلیاردها ډالر را موږ د پیسو مدیریت شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو درسره مرسته وکړله، تاسو ځان ته څوک؟
د رامول راپور سربیره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې له وطن کارپو سره مرکه هم کړې.
کارونه شوی دی او پیشرفتونه هم ښکاره دي، اما دا کافی نه دي. خلک راضي نه دي، جامعه مدني راضي نه دي، او تر اوسه هم شکایتونه ډېر پاتې دی.
د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه مو د یو شمیر کابل خاریانو نظر هم پوښتل دی.
په دې اتلسو کلونو کې دومره فساد شوی دی چې شاید د افغانستان په تاریخ کې به وجود نه لرو. ټول کارونه په دولت کې د فساد کې غرق، ټول ارګانونه په فساد کې غرق.
په نورو راپورونو کې اوري چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا افغانستان او امریکا دوکه کړي. له دې هم خبرې کې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس او سلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې ځنډول شوې دي. یو شمېر نور راپورونه او مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 15.5 صفو د سهار لوونه د مخام تر و بجو پورې په ژوندۍ بڼه او په خ ډول کولای شي چې په همدې صفه باندې واوري. دا هم د دې خبرونې د سرموزو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې فساد او بې عدالتي په افغانستان کې د لامل شوی چې قانون عملي نشي او د هیواد د نړیوالو له پښتنو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی د یک شنبه په ورځ له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه شوي، خو اړتیا ده چې د دې پدیدې د جړلو د ایستلو لپاره لا جدي ګامونه اوچت شي. نسیم شفق او نور جزئیات.
ولسمشر غنی وایي چې په تیرو کلونو کې د مفسدینو پر ضد د قانون نه عملي کېدل افغانستان د نړیوالو له پښتنو سره مخامخ کړی او دا هیواد اوس باید د مرسته شویو پیسو د لګښت په اړه ځواب ووایي. ښاغلی غنی د یک شنبه په ورځ په کابل کې له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې نړیوال هم باید له دې هیواد سره په ټینګه ملګرتیا وکړي. هغه ټینګار وکړ چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې ملي بسیج ته اړتیا ده.
میلیاردها ډالر را ولې یو وګوبو عیار نشو، ولې موږ سرکونه جوړ نشو، ولې د زه بنا کې نشو؟ ځکه موږ د پیسو مدیریت نه شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو درسره مرسته وکړله، تاسو ځان ته څوک؟ او دا پوښتنې ته باید موږ ځواب ورکړو.
ښاغلی غنی وایي چې فساد د حکومت ته په میراث پاتې دی او په تیرو کلونو کې د نړیوالو لخوا د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره اساسي پروژې او لارې سمې نه دي جوړې شوې. د ولسمشر غنی په خبره فاسدو او هغو کسانو چې د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټې ورته لومړیتوب درلود او عدالت یې تر پښو لاندې کړی و، د دې لامل شول چې نړیوالې مرستې په سمه توګه ونه لګول شي. خو ښاغلی غنی وایي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کې مهمې لاسته راوړنې هم شته او په لویو قراردادونو په تیره په امنیتي برخو کې شفافیت رامنځته شوی او یو شمیر فاسد چارواکي د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د همداراز وویل چې د اصلاحاتو ترسره کول چاته د کندې د ایستلو یا د ستونزو د جوړولو په معنا نه ده او هغه کسان داسې فکر کوي چې د هغوی شخصي او ډله ییزې ګټې په خطر کې دي. افغان حکومت د تیرې میلادي میاشتې په پای کې د ژنیو په نړیوال کنفرانس کې د څه باندې شپېتو هیوادونو او لسګونو نړیوالو سازمانونو استازو ته په بیلابیلو برخو کې د ترسره شویو کارونو په اړه معلومات ورکړل. افغان حکومت وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د بروکسل په غونډه کې د ژمنې د عملي کېدو په خاطر نړیوالو په ژنیو غونډه کې له دې هیواد سره د 500 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان وکړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي که څه هم نړیوال له افغانستان سره خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ورته مهمه ده چې پوشي د مرستې په څه ډول لګول کیږي.
We all understand the threats posed by rampant corruption.
دای وای مونږ ټول په دې پوهیږو چې فساد په افغانستان کې د پرمختګ او اقتصادي ودې مخه نیولې ده. دا شان په حکومت د خلکو باور ته هم زیان رسوي. افغانستان له فساد سره د مبارزې لپاره یو چوکاټ جوړ کړی چې د فساد جرړې په نخښه کړي. خو د اصلاحاتو راوستلو لپاره افغان حکومت په یوازې توګه کار نشي کولای، نو مونږ باید په دغه بهیر کې له دوی سره همکاري وکړو. په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه، د ځینو افغان چارواکو سربیره د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر سفیرانو هم برخه اخیستې وه. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو وویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې شوي اقدامات د ستاینې وړ دي، خو ده څرګنده کړه چې لا هم په افغانستان کې ستونزې شته او د فساد جرړې باید له دې هیواد نه یو مخ وویستل شي.
نوملتیا مو مننه کوو. نن د فساد په وړاندې نړیواله ورځ ده، نو تر ډېره زموږ راپورونه هم د فساد په تړاو دي او مرکه هم لرو. په عین حال کې له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمېر پخواني مسؤلین وایي چې له دې پدیدې سره مبارزه شوې خو لا هم ډېرې ستونزې شته. له دې ډلې حسین فخری وایي چې فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ ولاړه شي او د اصلاحاتو په برخه کې جدي اقدامات وشي. له ښاغلي فخری سره نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلې چې له فساد سره مبارزه د ملي وحدت د حکومت په موده کې څنګه پر مخ تللې ده. ښاغلي فخری وایي
اجرات شوی ده او نتایج هم سرګند دي، اما دا کافی نه ده. باید دا اجرات توسعه پیدا وکړي او تقویه وشي او گزینشی کارونه او مسلحتونه باید پکې دخیل نه وي.
نو فخری صاحب، رئیس جمهور نن یادونه وکړه چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د اصلاحاتو په برخه کې ډیر کارونه شوي، لکه مقرره، لکه عدلی او قضایی برخو کې د دوسیو سیړل او داسې نور. ستاسو نظر دغه کارونه رښتیا هم تر دغه حد سیوی دي چې هغه باید ډیر د پام وړ وي؟
کارونه شوی دي او پیشرفتونه هم شکاره دي، اما دا کافی نه دي. خلق راضی نه دي، جامعه مدنی راضی نه دي، او روز هم شکایتونه دیر پاتی دی. باید دا اجراعات ادامه پیدا او که او توسعه او که او ده خلق رضایتونه جلب شی.
بله.
تروس دومره کارونه چی بود طول خلق راضی او شی تروس نه ده اجراعات شوی.
او رئیس جمهور وایی چه کم کارونه چه ده فساد سره ده مبارزه پا برخه که شوی او ده اصلاحاتو پا برخه که شوی ده ده پام وردی او هغه کسان چې له افغانستان سره مینه لري او غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي هغه ترې خوشاله دي، او هغه کسان چې د شخصي منافع او د ډلو منافع په سی ګرځي هغه ترې خپه دي یا ناراضه دي. ستاسو نظر څنګه ده؟
دا خو طبیعي خبره ده چې همداسې باید وي، اما دا مسله هم شته چې ټول خلق راضي شوی نه دي او هغه کسان چې خپل منفعت له لاسه ورکړي خو معلومدار ناراضي کېږي او شکایت کوي، اما د هغو شکایتونه دومره مهم نه دی. د هغو شکایتونه
نو فخری صاحب، تاسو چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیره تجربه لرئ، ستاسو نظر دوه درې موارد کوم مهم دي چې دغه په عملی کولو سره هم فساد سره مبارزه چټک سي، او هم نړیواله ټولنه، او هم تاسو یادونه وکړه مدني ټولنه او ټول خلک ترې خوشاله سي؟
ولا باید د فساد سره مبارزه باید د مسلتون او قومي مسائل او سیاسي او کمپاینی او انتخاباتی مسائل سره ارتباط و نلری. فساد سره مبارزه باید گزینشی نوی، مسلحتی نوی، او باید ده مسئله اجراعات یو شان وی. یو هر سوک چی که فساد و که باید آقا ده عدلی و قضایی باید حتما پیگرد بشی، او ده آقای دوسیه باید عدلی و قضایی مراجع تا وسپارل شي. متاسفانه دا موضوع اوس دومره قوي او یو شان نه دي. بعضي دوسیې ډېر چټک اجراعت کېږي او بعضي دوسیې چې ډېر غټ دوسیې هم دي، متاسفانه دومره جدیت په هغوی نه ښکاره کېږي.
له اداري فساد سره د مبارزې د برخې متخصص ښاغلی حسین فخری و چې خبرې کولې. اوس هم په افغانستان کې د فساد او پر وړاندې د شوې مبارزې په اړه د سوتنو کابل خاریانو نظرونه اورو.
زما نوم میرزمان وفادار. په دې اتلسو کلونو کې دومره فساد شوی دی چې شاید د افغانستان په تاریخ کې وجود نه لرو. ټول کارونه په دولت کې د فساد کې غرق، ټول ارګانونه په فساد کې غرق دي، او خصوصا محاکم، سرنوالی او نور ځینې ارګانونه. دغو زموږ ټولې چارې ټکنۍ کړې دي. وعدې ډېرې کېږي خو یو نیم وړوکی څوک به نیولی هم وي، وعده غټو ته لاس نه ور وړي. د مثال په طور داسې خبرې کوم چې غټو فسادګرو حتی په سرنوالی کې تحقیق ورنه شوی، مګر دومره جرأت مې چاکه نه شته چې د هغو نوم واخلي. په نوره نړۍ کې که څوک فساد کوي په مغه لحظه کې خلک تر خبرېږي. دلته فسادګر مافیا دومره قوي دي چې حتی وایي چې دوسیې موجودې دي، هغه دوسیې محاکمو ته هم نشي تللی او پرېکړې هم نشي پکېدای او خلک هم نه ترې خبروي، نوم یې هم نشي اخیستی. بنان فساد ډېر زیات دی او دغه وطن یې وخوړه.
ما نوم ایمان الله ده. فساد خو عموما په هر اداره کې فساد موجود ده. په خونی نظام نه د کرزی د وخت نه فعلی وخت کې لږ فساد کم شوی ده، خو فساد په عموما اداره کې اوس بل خصوصا په د تذکیرو په هغه کې ریاست کې فساد ډیر موجود ده. دغه ځای کې لږ پامو کې د تقاوت شعبې کې هم فسادونه موجود دي چې دا خلک ډیر پتنګ دي، د خلکو کارونه پاتې کېږي فساد په واسه، یا نه رشوت غواړي یا دوی واسه نه رسیږي چې رشوت ورکړي کارونه پاتې کېږي. نو عموما په غونډو ادارو کې فساد سته، خو بیا هم د پخوا د وخت نه فساد لږ کم شوی ده.
اسنا زمانو محمد صابر بر لوی چې کم شوی نه د افزایش پیدا کړی زیات شوی ده، او پټولو ادارات خصوصا قضایی سیستم کې خو یو موضوع ده چې خو کنورو ادارو کې فساد زیات یا کمی بیا قضا د فساد نهاری حداقل یغه اوجلوګری کیږي. مشکل دا ده چې هر قاضی سره سرانوار سید موږ تاسو چې وګری به خي شخصي معاملو روان ده، مین مسیاګانی کیږي او بالکل فساد به حد زیاد ده. یو خو اداراتو کې ده، ما در ته عرض وکړي چې مثلا هغه یو نفر مثلا چې فساد کوي، یا وزیر یا وکیل یا مثلا مامور یا مدیر، په هر صورت مون ته هغه محکمه د سپالکی محکمه کې فساد شته، امنیتی اوزو کې فساد شته، په وزارتونو کې شته، یعنی په ثبوت شته او په زمن که په خپل قضا سیستم نیمو غو تاسو قضایي سیستم ته جوړ نسی او کنور ادارات کې موسی بر صورت نتیجه نه ورګي، او اصل مجازات او مکافات اصلا رایج نه ده. وخت چې مجازات نی هغه کې نورم فساد اوج نسی، چون مجازات نشته.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. بیا هم د فساد موضوع باندې ریپورت لرو. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ځانګړې سکرتریت وایي چې روان کال د فساد شاوخوا 3000 دوسیو څېړنه شوې ده. د دغه سکرتریت رئیس ډاکټر یما ترابی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هڅه ده چې د فساد دوسیو له کشفي ادارو سرنوالۍ او له رسیدګۍ وروسته بیا محکمې ته د لیک په شمیر کې زیاتوالی راشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو فعالیتونو د پرختیې ادارې استازې وای لای درې فساد سره د افغانانو جدي مبارزه به د اوږد محل سولې او شفافیت لامل شي. د نور جزئیات د رحمت افغان په دغه راپور کې
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ځانګړی سیکرټریټ وای اداري فساد د افغانانو د خژوند او سولې په وړاندې سترګواښ دی. د دغه سیکرټریټ رئیس ډاکټر یما ترابی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل له فساد سره جدي او ټینګه مبارزه د افغان حکومت هغه ژمنه ده چې د جنیوا په کانفرانس کې له نړیوالو سره کړې ده. کاغلی ترابی زیاتوي چې روان کال لوی څرنوالی د فساد په ضد شاوخوا 3000 دوسیو ته رسیدګي کوي.
در مجموع حدود 3000
هغه وای په یو کال کې لوی څرنوالی د فساد په ضد شاوخوا 3000 دوسیو ته رسیدګي کوي. موږ غواړو هغه شمیر دوسیې چې له کشفي دارو څرنوالی او له رسیدګي وروسته بیا محکمې ته لیږل کیږي دغه فسادي لوړ کړو. هر څومره دوسیې چې وي هغه ته به رسیدګي کیږي. په راتلونکي کال کې به زموږ هڅه دا وي چې دوسیو ته د رسیدنې کیفیت لوړ کړو. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت نن له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ونمانځله او دغه منځغونډې ته په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او اړوندو مرستندوی او ادارو استازي وربلل سوي وو. محمد اشرف خنی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې فساد په افغانستان کې لوګي او نامنۍ ته لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې استازي وای ملګري ملتونه د فساد په ضد له اقداماتو هرکلای کوي. جو سیلن منس په همدې خبري غونډه کې وویل ملګری ملتونه په دې ټینګار کوي چې ټول افغان ادارې او افغانان د اداري فساد په وړاندې سره یو موټی سي ترڅو د شفافیت لپاره کار وسی. هغه وای د فساد په ضد افغان حکومت اقدامات او هڅې د افغانانو په ژوند ښه تاثیر لرلای سي. د ملګرو ملتونو غوښتنه دا ده چې فساد په دغه هیواد کې له منځه یوړل سي. د اداري فساد له منځه وړل به اوږدمهاله سولې او شفافیت ته لاره هواروي. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې لا هم افغان حکومت د لویو مفسدونو د نیولو لپاره اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ځانګړی سیکرټریټ وای دوی هڅه کوي چې لوی او واړه ټول مفسدین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. ډاکټر یما ترابی زیاتوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د ملي شورا شاوخوا 200 او د ټولو ولایتي شوراګانو استازو خپلې پانګې ثبت کړې چې دا د فساد مخنیوي د هڅو لپاره یو ښه اقدام دی.
بیا هم د فساد اړوند په یو موضوع راپور لرو. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ ویلا هم په یو شمېر دولتي ادارو کې پراخ فساد موجود دی. د دغې ادارې رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د فساد د ملي سروې د خپرېدو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د فساد سره مبارزه یوازې د حکومت کار نه دی بلکې ټول ارګانونه باید په دې برخه کې همکاري وکړي. اجمل تورمان په دې موضوع راپور جوړ کړی.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي په معرف لوی څارنوالي پولیس کابل ښاروالي ملي شورا او په یو شمېر نورو ادارو کې لا هم فساد موجود دی. د شفافیت د سر د بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د فساد د ملي سروې د خپرېدو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د فساد سره مبارزه یوازې د حکومت کار نه دی بلکې ټول ارګانونه باید په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی افضلی د افغانستان ملي شورا د فساد کور یاد کړ. ویل
د فساد یو اساسي ستونزه د افغانستان په انتخاباتي نظام کې ده. دا نن چې کومه ملي شورا په موږ حاکمه ده د فساد د کور په نوم یادیږي. که په انتخاباتي نظام کې فساد وي نو موږ څنګه پر راتلونکي باور کېدای شو؟
فساد انتخاباتي منبع تمام فساد هست.
خغلی افضلی دغه شان ویل چې د دوی د سروې لمخې چې لا 3000 نه زیاتو کسانو سره د هیواد د 40 ولایتونو په 140 ولسوالیو کې شوې ده خي چې خلک هم په محاکمو پولیسو څارنوالي خاروالي او پارلمان کې د فساد له موجودیت شکایت لري. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په همدې ورځ او په همدې مناسبت یعنی د اداري فساد په وړاندې د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې چې پارک کې جوړه شوې وه وویل چې په بیلابیلو برخو کې لکه دولتي مقرریو کانکور عدلي او قضایی دزگاو او نورو که لازم اصلاحات رامنسته شویدی. خغلی غنی دغه شانویل په زرګونه دوسیه ل چیرلو پاتې وي. خو نن د خدای په فضل که په ستره محکمه کې و دوسیه ډیره پاتې کیږي نو درې میاشتې نور نو په خپل وخت تصفیه کیږي. د پلاسه حل کړه چې مخکې تر دې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي داری ویلي چې افغان حکومت د فساد په وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د تقنینی چارو د کمیسیون رئیس قاضی نذیر احمد حنفی وایي ښایي چې ځینې کسان په ولسی جرګه کې په فساد کې ښکیل وي، خو هر څوک چې دا ادعا کوي باید اسناد وړاندې کړي. ښاغلی حنفي وایي که څه هم حکومت د اداري فساد په برخه کې یو شمېر کارونه کړي، خو بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې بنسټیز کار وشي.
کوم داوی چې په ملي شورا کېږي دا د شخصیتونو سپکاوی دی. څوک چې دا شان ادعاوې کوي باید سړی وښيي او اسناد وړاندې کړي، او دا ادعاګانې هم ستونزې لري.
د ملي وحدت حکومت مشرانو تل د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه ویلي دي، خو لا هم دغه پدیده په افغانستان کې په پراخه کچه موجوده ده.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
به هم د فساد موضوع ده، خو د اخلاقي فساد مسله ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې وځنډول شوې. د افغانستان لوی سرنوالي وایي دا کار د دې لپاره شوی چې د سړینې بهیر له خنډ او فشار سره مخ نشي. یوسف خان زدرانو د موضوع تفصیل.
د ځینو نجونو فوټبال لوبغاړو لخوا د جنسي ځورونې له تورونو او اداو نږدې یوونی وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د فوټبال فدراسیون د رئیس سکردر جنرال، د فدراسیون مرستیال، د دروازې د ساتونکو د کمیټې د مسول او د فدراسیون د ولایتي اړیکو د مسول دندې ځنډولې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د حقیقت موندونکو پلاوي په غوښتنه ترسره شوی دی.
شامل پلان
تحقیقاتی حیات بود. ایوی دا چې د فدراسیون مسولین په څرنه کې شامل وو، نو د غوره عدالت د تطبیق او دا چې په ټاکل شوی وخت اسناد او مدارک راټول شي وي او هم د څرنه په پروسه کې څلاس وهنه ونه شي، د فدراسیون د رئیس مرستیال سکرتر جنرال، د دروازې ساتونکو د کمیټې د رئیس او د ولایتي اړیکو د مسول وظیفې د حقیقت موندونکو پلاوي د وړاندیز او د لوی څارنوالۍ له منظورې وروسته ځنډول شوی دی. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې د نجونو د فوټبال پخوانی مدیر خالد پوپلزی لازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي په جنسي آزار او وضعیت تورن کړی وو. پوپلزی ویلي د فوټبال فدراسیون چارواکو د ناوړه چلند او جنسي ځورونې فلم او عکسونه لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا سره یې هم شریک کړي دي. نوموړي دا هم ویلي د شفافو څېړنو په خاطر به دا اسناد د افغانستان د لوی څارنوالۍ په واک کې هم ورکړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي بیا وایي هر څوک چې په دې اړه څه اسناد او شواهد لري کولی شي له دوی سره یې شریک کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي ځورونې په اړه پلټنې او څېړنې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې ټینګار کړی چې د ورد شویو تورونو د اثبات په صورت کې به مرتکبینو ته سخته قانوني جزا ورکړل شي.
د برېټانیا د حکومت دوه وزیرانو ویلي دي چې که په پارلمان کې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو طرحه بریکزیټ تصویب نشي، نو د دې هیواد صدر اعظم تریزا می لا هم په واک کې پاتې کېدای شي. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن یک شنبه وویل چې که پارلمان له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو طرحه یا بریکزیټ تصویب نکړي، اوسنۍ صدر اعظم تریزا می بیا هم پر خپل دنده پاتې کېدای شي. د تریزا می حکومت په تیره میلادي میاشت کې په بروکسل کې پر یوې طرحې موافقه وکړه چې له مخې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو بهیر د 2019 کال په مارچ میاشت کې بشپړیږي، خو دا سند باید د پارلمان لخوا هم تصویب شي. جانسن چې د بریکزیت له مخکښو کمپاینرانو څخه دی نن بی بی سی ته وویل که پارلمان د بریکزیت طرحه رد کړي، نو میرمن می باید بیا بروکسل ته ولاړه شي او له اروپایي ټولنې سره په دې اړه خبرې وکړي. له دې مخکې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د چارو وزیر ستیفن بارکلی هم ویلي وو چې که پارلمان د بریکزیت طرحه تایید نه کړي، نو میرمن می کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. ښاغلی بارکلی همداراز ویلي وو فکر نه کوي چې له اروپایي ټولنې څخه د ناروې په دود د برتانیا له وتلو سره به د هغې نظر پوښتنې نتیجې ته درناوی وشي چې په 2016 کال کې وشوه او په نتیجه کې د برتانیا اکثریت وګړو له اروپایي ټولنې د وتلو ملاتړ وکړ. له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو مرستیال وزیر کواسی کوارتینګ نن وویل د برتانیا په پارلمان کې به د سه شنبې په ورځ له اروپایي ټولنې د دې هیواد د وتلو د هغې طرحې په اړه رایه واخیستل شي چې میرمن می د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره موافقه پرې کړې. یوې برتانوي ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې ښایي دا رایه وځنډیږي. کوارتینګ سکای نیوز شبکې ته وویل دی فکر کوي چې پارلمان به دې طرحې ته رایه ورکړي او حکومت به دا رایه وګټي. میرمن می د محافظه کار ګوند په ګډون د برتانیا ډیری سیاسي ګوندونو له اروپאי ټولنې د برتانیا د وټلو له طرح سره مخالفت څرګند کړی.
لاملتیا مو ډیره زیاته مننه چې تر دې مهاله زموږ سره وی د خبري مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبري مجله په دریجه بزمه همکار احمد حنایش وند کوي. حنایش صاحب ستړي مشه، په خیر اغلی.
سلامات.